په افغانستان کې د ماسپښین دوه بجې شوې ازادي راډیو او ریډیو ازادي راډیو د خبرونې ډیره برخه د ازادي په څپو کې ونیس پروګرام ته ځانګړی شوی خو پایلې د سات خبرونو کوو. د افغان خزون جنو او بشري حقوقو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي رینا امیری د طالبانو له لورې د جنو پر تبیز د کړو د بندیز په خبرګون کې ویلي چې طالبانو په تیرو دریو کلونو کې د افغانانو غوښتنو او د نړیوالو فشار ته غوږ نه دی نیولی او د جنسیتي تبعیض پالیسۍ ته یې په افراطي ډول زور ورکړی دی. د همدارز ویلي چې طالبانو نجونې او ښځې له زده کړو کار او په ټولنه کې له حضوره منع کړي او حتی دا اجازه یې ورڅخه اخیستې چې په لوړ غږ د خلکو په وړاندې خبرې وکړي. اغلی امیری په یو پیغام کې چې تیره شپه یې په خپله ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې خپور کړی د طالبانو نوې پرېکړې ته په اشاره لیکلي، دا نوې تګلاره چې ښځې او نجونې له طبي انسټیټیوټونو څخه منع کوي د ښځو ژوند ته بشپړ ګواښ دی، ځکه چې هغوی له روغتیایي خدمتونو او په تیره بیا میندې د ژوند ژغورنې له طبي پاملرنې څخه محروموي. دا غیر انساني او له منطق څخه لرې کار دی چې ښځو ته د طبي زده کړو اجازه ورنه کړي او ښځې او نجونې د نارینه ډاکترانو لخوا له درملنې څخه هم منوي. دغه تګلاره په هرې مور، هر نازېږېدلې ماشوم، که هلک وي که نجلۍ، او د افغانستان په راتلونکي باندې اغیز لري. د طالبانو د عامه روغتیا مرستیال وزیر د دوشنبه په ورځ د خصوصي طبي انسټیټیوټونو رئیسانو ته اعلان وکړ چې د دوی مشر امر کړی چې نور طبي انسټیټیوټونه د نجونو پر مخ بند کړي. د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان څو ورځې وروسته له هغې چې ګوند په اسلام آباد کې له تشدد سره مل احتجاجي لاریون وکړ او ګواښ یې وکړ چې د مدني نافرمانۍ غورځنګ به پیل کړي، پر خپلو پلویانو غږ کړی چې راتلونکې اونۍ لاریون وکړي. عمران خان چې په زندان کې دی پرون پنجشنبه په خپل ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې په یو بیان کې خپل پلویانو وغوښتل چې د دسمبر په 14 د خیبر پختونخوا ایالت په مرکز پېښور کې چې د چارو واګې د پاکستان تحریک انصاف ګوند په لاس کې دی راغونډ شي. عمران خان په اسلام آباد کې د نومبر په 15 د احتجاجي لاریون په اړه چې د نوموړي په خبره لږ تر لږه 12 ملاتړ یې پکې ووژل شول او د تیر کال د مۍ د 9 نېټې د تاوتریخوالي په اړه دی چې 8 تنه پکې ووژل شول د عدلي تحقیقاتو غوښتنه وکړه. نوموړي همدارنګه غوښتنه وکړه چې ټول نیول شوي سیاسي کارکوونکي باید خوشې کړی شي. عمران خان وویل که چیرې دا دوه غوښتنې ونه منل شي نو د دسمبر له 14 څخه به د مدني نافرمانۍ غورځنګ پیل شي او حکومت به د هر ډول پایلو مسؤول وي. د پاکستان حکومت د نومبر په 15 د احتجاجي لاریون په ترڅ کې د مرګ ژوبلې خبره رد کړې او ویلي دي چې د عمران خان پلویانو د تیر کال د مۍ په 9 نیټه په پوځي تاسو برید کړی و. د سوریه پوځ د پنجشنبه په ورځ اعلان وکړ چې له هما ښار څخه یې شاتګ کړی، ځکه چې یاغیانو د دوی دفاعي کرښې ماتې کړي دي. دا پرمختګ د ولسمشر بشار الاسد لپاره بل لوی ګزار بلل کیږي. د پوځ اعلامیه څو ساعته وروسته له هغې خپره شوه چې د بشار الاسد مخالفو جنګیالو اعلان وکړ چې ښار ته داخل شوي او د هغه مرکز ته پرمختګ کوي. هما چې د سوریې په مرکزي برخه کې موقعیت لري او ستراتیژیک ښار ګڼل کیږي او د سوریې د پوځ لپاره د دې ښار کنټرول حیاتي اهمیت لري. یاغیان په داسې حال کې د دې ښار په ننوتلو بریالي شوي دي چې د سوریې د بشري حقونو د څار ډله وایي د اسد رژیم ځواکونو او د حکومت ملاتړو ملیشو د روسیې او ایراني افسرانو په مشرۍ د دې ښار دفاع کوله. د کریمیا په کرچ ښار کې نن جمعه سهار وختي د چاودنو راپورونه ورکړل شوي او هغه لوی پل چې د موسکو لخوا اشغال شوی دا ټاپو وزمه له روسیې سره نښلوي تړل شوی دی. د سیمیز کریمسکي ویټر په نوم ټلګرام چینل د راپور له مخې چاودنې د کښتیو د درېدو په سیمه زلف کې اورېدل شوي دي. عیني شاهدانو د آزاد اروپا ازادي راډیو ته وویل چې لومړنۍ چاودنې په سیمه ییز وخت سهار 9 بجې واورېدل شوې. د روسیې دفاع وزارت وویل چې په کرچ سیمه د اوکراین لخوا هوایي او له سمندر څخه د الوزول شو بې پیلوټ الوتکو په ذریعه برید شوی دی. اوکراین د دغه ادعا په اړه تبصره نه ده کړې. پر کریمیا په تیره بیا لوی پله ته نږدې تل بریدونه کیږي. د 2022 کال په اکتوبر میاشت کې په دې پله کې یوه پیاوړه چاودنه وشوه چې په نتیجه کې د موټرو د تیرېدو یوه برخه ونړېده او د ریل پټلۍ په یوه برخه کې سخت اور لګېدلی و. د روسیې د شمیرو له مخې په دغه پیښه کې 3 کسان وژل شوي وو. د رومانیا د ولسمشرۍ د دوهم پړاو انتخاباتو په ترڅ کې له هېواده بهر نورو هېوادونو کې د رایې ورکولو بهیر پیل شوی دی. د انتخاباتو په لومړۍ دور کې د روس پلوي کې ارخي کاندید کالین جورجیسکو بریا ته چې په لویدیځ کې د ټیک ټاک له لارې د هغه په ګټه د موسکو لخوا تنظیم شوي سایبري کمپاین د شواهدو په منځ کې د حیرانتیا څپې راپورته کړې، تر ډېره د رومانیایي چارواکو پام اوښتی. جورجیسکو به د ولسمشرۍ دوهم پړاو انتخاباتو کې چې د دسمبر په 8 نېټه په رومانیا کې ترسره کیږي د اروپایي ټولنې له ملاتړې کاندید الینا الاسکونی سره مخامخ شي. چارواکو په بهرنیو هیوادونو کې رومانیایي کډوالو ته د رای ورکولو لپاره د 2.5 ورځې وخت د دې لپاره ورکړی چې د هغې ګڼې ګڼو یې مخه ونیسي چې د انتخاباتو په لومړي دور کې د دې هیواد په ډیپلوماتیکو استازولیو کې خلک په لویو قطارونو کې ولاړ وو.
آزادی پڅپوک
درم واج آزادی سلامونه فرشته صاحب کما د آزادی پڅپوک په دې خبرونه کې مو هر کله کوم طالبانو د 2021 کال په اگست کې په افغانستان کې واکټ د بیا رسیدو وروسته د انجونو پر مخ د شپږم ټولګي نه پورته د زده کړو دروازې وټړلې. د 2021 کال د دسمبر په 14مه د یو پریکړې لمخې په پوهنتونونو او د لوړو زده کړو په موسسو کې د انجونو او خزو پر زده کړو باندې بندیز ولګید. په ورته وخت کې د رواني ونی د دوشنبه په ورځ د دوی د مشر مولا هیبت الله خونزاده لخوا د یو فرمان پر بنسټ په ټول افغانستان کې د انجونو پر مخ د طبي انسټیټیوټونو دروازې هم وتړل شوې. دا طبي انسټیټیوټونه هغه وروستۍ روزنیزې ادارې وې چې په روغتیایي برخه کې د خزینه او په برخو کې کار کوي او هغه ته یې زده کړې وړاندې کولې. په دې تړاو ډیر کورنۍ او بهرنۍ خبرګونونه هم سرګند شوې دي. خو یا دا به د افغانو خزو پر وضعیت اغیز ولري او د طالب چارواکو موخه لدی فرمانونو څخه دي. دا ټول بر سره نن په دې بحث کې واوري. په دې بحث کې را سره قدرمن میلمانه هم شته دي. هر یو د سیاسي چارو شنونکي قاری عیسا محمدي د افغانستان د پخوانی ولسی جرګې غړي میرمن شینکی کډوخیل او همدارس د سیاسي چارو شنونکي محترم حاتف مختار صاحب هم را سره په خبرونه کې ده. د خبرونه پر دویمه برخه کې بعد سیاسي چارو شنونکي سمي یوسف زئی او د سیاسي چارو شنونکي خاغلی عیسا قطمر هم را واخلو. بس په پیل کو قدرمنو میلمنو ډیره زیاته مننه چې زمونږ بلنه مو منله او خبرونه کې را سره یاستي. پیل کو له میرمن کډوخیل نه. میرمن کډوخیل راځي په لومړی برخه کې د انجونو پر زده کړو او د خزو پر کار د طالبانو د حکومت د پرله پسې محدودیتونو په وړاندې نړیوالو فشارونو ته تم شو. د دغه فرمانونو د طالبانو مقصد او مراد څه دی چې شا په شا دوی فرمانونه صادرې ایا د دوی دښمنی له خزو سره ده او کده د دوی خپل کړنلارې دي؟
سلامونه او درناوی تاسو ته هم درنګه د پروګرام محترم میلمنو ته او محترم اوریدونکو ته. د طالبان کله چې دی واک په لاس کې اخیستې ده له مغ ورځ تر ننه پورې زه فکر کوم او راس په تر بل دوی د افغانستان ولسره دښمنی را اخیستې ده. دښمنی په دې باندې هر کړنه چې کوي نه تنها چې د افغانو میرمنو جون په ژوند باندې مستقیم منفي اغیز لري، د ولس په مجموع کې د ولس په ژوند او په هوسایي باندې تاثیر کوي، اما په حقیقت کې د افغانستان سره دښمنی ده. ځکه چې ولس له وطن نه جلا نه ده چېرته چې په یو مملکت کې چې کار نه وي، تعلیم نه وي، راکړه ورکړه نه وي، سرمایه ګذاري نه وي، قوانین نه وي، اساسي قانون موجود نه وي، هغه څوک چې د کار وړتیا لري هغه په دندو نه ګمارل شوي چې تاسو یو بس لا یو مستقل عدلي او قضایي سیستم موجود نه وي یا معیاري خدمات موجود نه وي او یو نامعلوم سرنوشت دی معنی چې دا خو د مملکت خو اصلا تباهي او بربادي سره مخ دی. ځکه چې دوی که فکر کوي چې دا د حکومت له خوا سره کې دوی ته دا چا ورته ویلي او مشوره ورکړي وي چې تاسو له دغه زیاتی نه یا تاوتریخوالي نه کار اخلي، په دې شکل باندې تاسو کولی شئ خپل قدرت ته دوام ورکړي یا ولس کنټرول کوي یا له ملي پاڅون نه مثلا مخه ونیسي. دا یوه غلطه مشوره ده. هر څومره چې دوی له ولس سره زیاتای وکړي د خلکو هغه مشروع حقونه تر خپل لاندې کې و همدارنګه هیڅ نوع خدمات ورته ورنکړه او هیڅ نوع حقوق ورته قایل ده. چې ځکه هر ورځ مکلفیت، هر ورځ مکلفیت، هر ورځ مکلفیت، او په مقابل کې هیڅ نوع حق هغوی ونه لري. دا خود په خود باعث دی کې چې یو واټن راځي د خلکو او د واکمنانو ترمنځ او بیا دا ورځ بلرنی چې په یو دم کې خلکو خلک راپورته شو به هیڅ کوم خدمت دی وایشي خو راځو په دې باندې چې ورستربل چې دوی مثلا 10 فرامیل لټوي الله سم دغه نیمه عالی تیبي ماسسات فعال ولکه په قندهار او په لوی قندهار کې د ډیر یو پراخه ما پېښلا موجودیت لري حاکم دی غو خاطر لري هغه د شروع د ترلی او بل اخر وخت کې توجه کیږي چې څنګه بل ترافور ورکړي چې بل باقی افغانستان کې دا وسم پرانستی دی او بل شوې نه دي نو مغه و چې د اوس د اخرې فرمان مصادر کچې دا هم بنشي نو په دې باندې د لوسر واکان د افغان ولست صحت مندي او د سلامتی غم نسو سره کمري او کار شې کیږي د دې مسولیت نه خو چې مقصد خزه منو شو فکر کې پدې باندې ولوس څومره چې خوار سي ذلیل سي بیچاره سي مایوس سي موږ عمر باندې بالا لا لا غوښتنه نه لا اعتراض انتقاد نه بلاس وخت له تیر ور باندې حکومت
بیرته به هم تاسو ته وګرځو میرمن کډوخیل ورزو مختار صاحب ته مختار صاحب تاسو راته کدا وایي چې په دې ورسته یو څو ورځو کې مونږ د نړیوالو سازمانونو نه د غندیز د دغه فرمان د دوی د غندلو مونږ پیغامونه درلودل او دوی اعتراضونه کړی دي خو یا د نړیوال فشارونه جدي دي او که دغه طالبان جدي نه غني او دا د چې طالبان د دغه خبرګونونو پر وړاندې هیڅ پروا نه لري او دوی به توپیر دي.
سلام تاسو ته او تاسو درنو میلمنو ته او تاسو له طریقه د افغانستان مسلمان ملت اجازه راکړي چې تر ټولو د مخه په دغه کاسو کوم چې طالبان د افغانستان منافع او ته یا د افغانستان منافع او ترجمن نه دي. د طالبانو هر دغه سي حرکت شي د انجونو د شوانځي او تړل بیا د پانتونو تړل د تب د برخې معسلین به سرنوشت کول د پردو د اجنډا او د موخو یو هدف دی ځکه افغانان من المجموع د دغه نظام نه هغه توقع چې درلود متاسفانه چې طالبانو د دغه توقع پر خلاف خپل دریځ او عمل خپل ملت ته ثابت کړ. لبل اړخه داسې نظامونه چې استبداد وي او استبدادي مایلونه د استبداد پر محور څرخیږي زه په دا انده باور یم چې هغه به د ملت لخوا له منځه ځي. طالبان اوس هم فرصت لري چې د خپل ملت غږ واوري. متاسفانه چې نړیوال سټیج کې طالبانو سره هم روسان او چینایان ورسره شاته ولاړ دي، ایران همکاري ورسره دی، خو د انجونو د شوانځي حق د افغانانو حق دی، دا نه په امریکا تر تړاو لري نه په بل ملک تړاو لري، دا د انسانانو فطری، انساني، سیاسي، اخلاقي، اسلامي او بشري حق دی چې باید تعلیم او تحصیل وکړي. فکر کوم چې ملا هیبت الله خون د اسلام د بدنامولو لپاره او نور هم د افغانستان د انزوا لپاره اجنډا او طرحه لري. دا اوس مو واورېدل چې دوی طرحه لري چې شاید نږدې ورځو کې د نن ګورمنټل اورګنایزیشن یا ان جی او هم وتړي. غور لاره دا دی چې افغانستان ملت باید من المجموع واحد صف ته راټول شي او دغه واحد صف باید افغانستان منافع تشریکی او دغه صف باید په نشدې طالب ته چې نور پر داسې مسائلو کار وکړي چې افغانستان نور هم انزوا ته وي. زه فکر کوم پر داسې کارونو او عمل چې عملا واټن د طالبانو او د افغان ملت په منځ کې شتون لري طالب به د بلې سیاسي او نړیوال انزوا سره مخامخ کړي. خو متاسفانه د طالب الټرنیټیو او بدیل لا تر اوسه داسې یو اپوزیشن مسته نه دراغلی چې هغه د افغانستان د غوس ملت او اکثریت استازیتوب وکړي.
ډیر زیاته مننه مختار صاحب. بیرته به هم بحث کې تاسو ته وګرځو. محمدی صاحب ته ورځو. محمدی صاحب، ویل کیږي چې طالبان پر افغان نجونو او ښځو ځکه فشارونه راوړي چې اصلا دوی غواړي په نړیوالې ټولنې فشار راوړي او دوی ځان ته امتیاز ترلاسه کړي. آیا دا حقیقت لري؟
سلامونه او احترامات وړاندې کوم. د ما په نظر باندې طالبان کو غواړي چې په دغه سي پابندوي باندې نړیوال توجه ځان ته راوړي یا په نړیوالو باندې فشار راوړي، دا د دوه انتهایی سادهګي یا په جهالت باندې دلالت کوي. ولی نړیوال هم غواړي چې په طالبانو باندې د ولس لخوا نام داسې فشار راسي لکه دوی چې غواړي په نړیوالو باندې طالب د اسلام په نامو باندې راغلی دا او د اسلام د دین نه دا خلک سو او غلطه استفاده کوي. په دغه ځای کې د ما په نظر نړیوال یا طالب چې دا کوم پلان لري د افغانستان د ټولنې د تضعیفولو په خاطر باندې د تعلیم دروازې بندوي تر څو افغان ولس په جهالت او په نادانۍ کې وساتي، د موږ ځوانان بې تعلیم او بې سواده پاتې شي، او د جهاد تر عنوان لاندې د خلکو نه د نورو هیوادونو په مقابل کې د جګړې استفاده وسي. دا اوس دو چې پاغه کې کوم تعهد کړی دا د امریکایانو سره په دوحه کې، پاغه کې یو همدا ده چې امریکایان به ورته $30 میلیون د هفتې ورکوي، د دې په مقابل کې به طالبان اسلامي مدرسې جوړوي. دته سړی حیران پاتې کیږي چې یو طرف نه نړیوال طالبان ته وایي چې مکتبونه د خویندو په مخ را خلاص کړي، له بل طرف نه ورته پیسې ورکول کیږي چې تاسو مذهبي مدرسې لکه پخوا چې پاکستان کې مرکزیت و، اوس د افغانستان په هرې ولسوالۍ کې درې تر لس مدرسې جوړ کړي. دغه مدرسې کې ځوانان تربیه کول او په هغه قسم یې تربیه کول چې د ټکنالوژۍ او د عصري علومو نه بیخي آگاه او خبر نه وي. دغه ځوانان آخر کوم جي ترسیږي؟ خو تا باندې دو دغه اذهان داسې یو قسم جوړوي چې په آینده کې هم دغه ځوانان زمونږ ستاسو ګاونډي هیوادونه سمت شمال طرف ته چې روسیا ده او چین ته دې هیوادونو ته خطر وګرځوي. په مدرسو کې چې کله په افراطیت کې دا خلک را لوی سي، بیا د جهاد په نامه باندې د دې خلکو نه ډېره ښه استفاده کیږي. دا خلک بیا انتحار ته هم تیارېږي، انفجار ته هم تیارېږي، او د هر انسان وژنه چې په قرآن کې حرام و ناروا ده، خو د دوی دا ذهنیت داسې جوړ شوی وي چې د انسان د وژنې نه داسې خوند اخلي چې ګواکې دو جهاد کړی. د طالبان یا د طالبانو مشر که دو غواړي چې په دغه سکړونو سره په امریکا باندې یا په غربیانو باندې فشار راوړي او د هغو نه دوی امتیازات واخلي، دوی ته پکار دا ده چې اول خو د خدای تعالی قرآن عظیم شان ته مخ ور واړوي، د الله پاک دغه فرمان ته چې خدای په قرآن کې فرمایي وما کان للمؤمن ولا مؤمنة، هیڅ مؤمن نارینه او ښځینه دا حق نه لري چې الله او رسول یو پریکړه او فیصله وکړي او دی په هغه کې بیا اختیار ولري. اوس دلته الله او رسول پریکړه دا کړې ده چې علم په نر او په ښځې باندې فرض ده. د اسلام مکمل دین کې دا هر څه مکمل ثابت شوي دي. په قرآن کې چې کله د الله رب العزت اوامر راځي او الله خپل احکام بیانوي، نو په هغه ځای کې وایي یا ایها الذین آمنوا، ای هغه کسانو چې ایمان مو راوړی. دلته نر او ښځې دواړه مخاطب دي. د قرآن ټول احکام دا عام دي د نارینه او ښځینه دپاره. اولین آیت د قرآن هم عام ده چې الله فرمایي اقرا بسم ربک الذی خلق ولولی، یا بل ځای کې خدای تعالی فرمایي قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. یا رسول الله اوایا د خلکو ته هغه کسانو چې علم کړی پوهه لري او هغه کسانو چې علم نه ده کړی دا سره برابرېدی شي؟ هرګز نه. وخت چې خدای تعالی عالم او جاهل نه برابرۍ، نو بیا څنګه د الله په دین کې په قرآن یا په حدیثو کې یو قشر د نارینه و دی دا تعلیم ته اجازه ورکړی سي او بل قشر چې هغه مور ده، خور ده، هغه میرمن ده، هغه د مونږ بچی ده، دا بیا څنګه وساتي؟ دا خو د قرآن عظیم شان هغه اعتدال د پښتنې لاندې ځي. نو زه طالبانو ته دا غږ ور باندې کوم که تاسو په دې باندې ایمان وي چې والله خیر رازقین، خدای تعالی بهترین روزی ورکوونکی ده، او تاسو دلته د روزی تمه یا هم تاسو دلته د فشار په توګه باندې دا په غربیانو باندې استفاده کوي، نو په حقیقت کې چې تاسو کوم د جهاد چیغې وهي یا د اسلام چیغې وهي دا کاذبانه شعارونه دي، او دغه کاذبانه شعارونه خپل ځای ته نه رسیږي. په لحاظه که چېرته مسلمانان یاست او په قرآن او په حدیث باندې ایمان لرئ، ورکې زمونږ خویندو ته د تعلیم حق الله ورکړی، تاسو مخه ونیسئ. موږ دا هم نه وایو چې طالب دې حق ورته ورکړي. طالب څو ده چې حق ورکړي؟ الله حق ورکړی، رسول ورکړی، نړیوال قانون ورته ورکړی، انسانیت ورته ورکړی. طالب دې فقط معنی نه جوړیږي، طالب دې دو مخه ونیسي. که چېرته د موږ خویندې تعلیم ونه کړي، د موږ خویندې کار ونه کړي، زه خوایم نظر نورې نړۍ ته، په افغانستان کې خویندو ته د کار زمینه اولیت کې ورکول سی. ولی موږ په افغانستان کې کونډې خویندې لرو، دغه کونډه خور د خپلو یتیمو اولادونو بچانو دپاره که حلال او مشروع رزق د ماموریت یا د کار لارې ترلاسه نه کړي، نو بیا به کومې لارې دا خلک خدای ناخواسته مخه کوي؟ په دې ځای کې طالبان که سیاسي فکر کوي، فشار په غربیانو باندې، په غربیانو باندې هیڅ فشار نه راځي، تباهي او بربادي زموږ د افغانانو کېږي. څه باندې درې کاله اوسو د ښوونځیو دروازې د خویندو په مخ باندې تړل سوي دي. دا درې کاله یو عمر ده، درې کال کې د خلکو د تر اوسه پورې هیڅ اونشو کولای، نو انداسې به درې کال به لس کال تیر شي، لس کال به شل کال تیر شي، خو کمنګ او تاسو خپل ټولنې تلاسو سه مونږ ټول افغانان یو، مونږ پیګو د افغانستان په ټولنه کې خصوصا د ملایانو په منځ کې، د ملایانو هغه ملایان چې په پاکستان کې تربیه شوی دي، هغه ملایان چې د اکوړي په مدرسې کې د آی اس آی د ماموریت لاندې تربیه شوی، د اغوز ذهنیت انداز جوړه چې د خویندو د تعلیم او د کار سره دوه مخالف دي. تاسو لاړ شئ د نورې نړۍ علماء وګورئ، مصر تلاشی، عربي هیوادونو تلاشی، هغو دغه حساسیتونه نه لري، خو د موږ افغانستان د ملایان چې د پولې اخوا په پاکستان لاهور او کراچۍ دی جوړونه کې درس او سبق ویلی دا، هغه دغه ذهنیت لري چې خزه د په کور کې نی، خزه دوی داسې ذهنیت لري چې یاد کور یا د ګور ده، خو که چېرته قرآن ته سر وښکاره کړي او په رښتیا ورباندې مطالعه وکړي او دوی عمق ته ورسیږي، خزه د نارینه سره اوږه په اوږه باندې ځي. که چېرته د رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت مبارک ولولي، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په وفات کې او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د وفات نه وروستو د ده لور بیبي فاطمه الزهرا او د ده نورې مېرمنې خصوصا بیبي عائشه رضی الله عنها، د دوی کورونه د زده کړو مراکز جوړ شوي وو، د ښوونې مراکز جوړ شوي وو، حتی جلیل القدر صحابه کرام دا راتلل او په منځ کې به پرده وه او ډیر سیاسي یا اسلامي مهمو مسائلو پوښتنې به د بی بی عائشه رضی الله عنها نه کوه. دا په دې معنا چې د رسول کریم صلی الله علیه وسلم میرمن مبارکه بی بی عائشه رضی الله عنها د ډیرو صحابه کرامو استاد وه، اغه ته نزدک کړی کړی دی، اغه ته احترام قائلو. یعنی تاسو فکر وکړئ لکه ابوبکر، عمر، عثمان، عشره مبشره یا نور جلیل قدر صحابه کرام، نو دغه چې دا معلومیږي چې ښځه بهترین استاد، بهترین معلم، بهترین مربی، بهترین خدمتګار د ټولنې لپاره، د خپل کور لپاره، د خپل لکه څنګه یو کده چې ښه اولادونه تربیه کوي سي، داسې یو ښه هیوادم تربیه کولای سي. د طالب متاسفانه آخري خبره مې د طالبانو کړنې د اسلام، د قران، د شریعت او د حدیث د عنوان لاندې دا ټول غیر اسلامي دي. کاشکې نن په دې منځ کې یو څو طالبان زمونږ په دغه ټولنه کې چې دلته مختار صاحب دا او میرمن شینکی کړو خیر دلته دي، کاشکې طالبانو د خوانه هم یو څوک وي چې دو کوم استدلال کوي. مونږ خو چې قران لولو اقرا فکر راغلي، مونږ خو چې قران راغلي هل یستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون دم پکې لوستلی، مونږ خو چې قران لولو یا ایها الذین آمنوا لوستلی، یا ایها الناس دا ټول عام احکام دي. طالب نن کوم استدلال لري؟ آیا اساس مولا هیبت خان شتون لري که نه لري؟ دا مولا هیبت خان په کومې خوا روان ده؟ دا چې شهاب الدین دلاور و امیر خان و متقی و سره سراج الدین خلیفه دا ټول وای ورسره مخالف دي، مولا یعقوب مخالف ده، خینو دا مولا هیبت خان څوک ده چې دا په دا ټولو باندې زور ده او د یو غره په سر کې چیرته ناسته معلوم نه ده چې انستو که جن ده، شتاو که نشتانا او طول دروازی تلید دی. نو پا کاداش ده طالبان هوش تراسی، فکر تراسی، اسلام تراسی در غیر از آن، نو دا ولس به مقابل که راپورت کی گی.
مننه محمدی صاحب، دغه اختلافاتو تا دوی ترمیز اختلافاتو تا بیا هم را وگرزو پا دیر بخنه چه ستاسو خبر پریکاو ما دلتا دغه د اختلافاتو موضوع تا به هم راشو. مننه محمدی صاحب، رازو پر دغه اختلافات به هم سره خبرې وکو. مېرمن کډوخیل، تاسو ته رازو، آیا د نړیوال ټولنې، امریکا او ورته نورو لویدیځو هیوادونو سره د طالبانو پر حکومت د فشار د پاره داسې نور موارد، نور وسایل هم پاتې دي چې دوی د نجونو د زده کړو د بندیز په مخ کې دوی استعمال کړي؟
زه فکر کوم چې بین ټولنه له شروع نه دوی سره دوی په کړم باندې په شدت چې باید مخالفات یې ونه کړلو. کوم زر مخالفات هم کرامانسته شو، دغه ټول فشارونه چې دغه دادخواهي چې افغان او میرمن خاصتا وکړه او پکې څنګ کې مسله مدني فعالان یا سیاسي فعالان وکړله، نو دا ملکونه د خپل د ولس د فشار لاندې راغلل او دوی مجبوره دې ته شول چې یوه اندازه عکس العمل وښيي، که دوی پروسه دوباره شروع کړه یا مثلا اعلامیه ورکوي یا قطن آمد شورای امنیت نه صدروي د دې لپاره چې خپل خلکو ته یو اندازه قناعت ورکړي او هغه فشار د ځان نه کم کړي. که نو دوی کولی شي دوی په ډېر اسانۍ باندې مثلا د مخالفت کړی وی یا فشار راوسته وی. اول تاسو وګورئ چې دوی په اسانۍ باندې سفرونه کوي، دغه نن موږ کولای شو په ازبکستان کې کوو واړی ویلیسی مګم نه نیسی یا مثلا قطر ته راځي یا مثلا امارات ته ځي یا سعودي عرب ته ځي یا پاکستان کې تر اوسه پورې کورنۍ میشته دي او پاکستان جنرالان خود د امریکا په خدمت کې د قراردادي جنرالان دي چې پیسې ورته ورکړي هر کار کوي یو وخت هم دغه طالبان حکومت سقوط وکړ په څه رقم په بې عزتۍ باندې مثلا د طالبانو سفیر سره برخورد په اسلام آباد کې کړی یو دوی بیا هغه دوی ظلم و ناروا بیا معلومه ده چې په څه شدت باندې کولی شي یعنی مطلب مې دا ده چې بین المللي ټولنه په هغه شان چې باید دوی فشار وسه نه راولي بل داسې یو عجیب و غریب رقابت چې په غرب او شرق تر منځ یا سیاسي و یا اقتصادي بلاکونه یا امنیتي بلاک هر نمې چې یادوئ دا په حالت شکلګیري کې دي دوی د یو بل د یېرې ده چې ما بعد طالبان یو بل لمن ته ونلویږي دواړه طرفو ته رشوت ورکوي مالی رشوتونه غربیان ورکوي او سیاسي رشوتونه شرقیان ورته ورکوي او شورای امنیت کې د دوه مخالفو چې هغه چین او روس ته او هغه د طالبانو سره باوجود د طالبانو شدیده نگرانی لري اما دغه کوم زیدیت یا مخالفت چې له غربیانو سره لري همیشه بیتو کوي هغه پریکړي نو په همدې خاطر زه فکر کوم چې به مللي ټولنه کومه اشتباه یې سکلی متوجه شوي او شاید په دومره شدت فکر نه کولو او یا هم شاید شاید همداسې پلان شوي ځکه چې هغه توافقنامه خو همداسې او شایده هېڅ حتی مشروطه نه وه حتی دغه حقونه د بشر د حقونو خوندیتوب کې ضمانت شوي نه دي نو په همدې خاطر زه فکر کوم به مللي ټولنه ډېر برلاسه کېدلی شي که وغواړي اما زه فکر کوم چې دوی لپاره نور مسائل نور موضوعات چې په نړۍ کې واقع کیږي هغه ته لومړیتوب لري تر اوسه پورې هم د افغانستان مسله په هغه لیول باندې نه ده او دوی سره ورځ تېروي تر څو پورې متوجه شي چې دا موضوع څومره جدي ده بالغ وغواړي اقدام کولای شي او دوی قطریان لري دوی پاکستانیان لري دوی اماراتیان لري همدارنګه ازبکستان په ډېرو ملکونو باندې خپل هغه انفلوئنس یا تاثیر گذاری لري چې د خپل نفوذ استفاده وکړي او دوی ته مشکل جوړ کړي حتی که په آی سی سی کې دیو غواړي ادم دغه د دوی د مثلا د گرفتاری موضوع ډېر په جدي شکل به پروسس شي انرژي مسائل ته یا سی جی کې مثلا دوی په مقابل کې دا کیس رسمیت پیدا کړي یا مثلا د کومکونه څومره مشروط شي یا د دوی هغه سرمایه چې بیرون دي څنګه هغه مثلا کنګال شي نه ډېر مختلف او وسیلی دی چې دیو کولای شي هغه د استفاده وکړي هم زه فکر کوم چې دوی نه کوي یا خود منطقوي رقابتونه دي او بل داسې مثلا کېدای شي د تداوم خپل ځینې اهداف چې دوی غواړي د طالبان په موجودیت کې هغه ته ورسیږي
رضیات مننه مېرمن کډوخیل بس کې بیا هم تاسو ته راوګرزو کاغله اساقه تمر د سیاسي کارو چارپو هغه هم را سره خبرونه کې شته د کاغله اتمر تاسو خبرونه ته خرغلی په دغه برخه کې کدار ته وایي هغه هیوادونه لکه چین روسیا چې په سرګند توګه دوی او ایران دغه هیوادونه چې په سرګند توګه دوی افغانستان په رسمیت د طالبان حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې خو دوی سره ډیپلوماټیک اړیکې لري او دوی غونډې سره نیسي دوی ته څومره د طالبانو در واک لاندې افغانستان کې بشري حقوقونه په ځانګړي توګه د ښځو حقوقونه مهم دي دوی ولې غږ نه پورته کوي دغه هیوادونه دي چې دوی هم بشري حقوقونه د پاره کار کوي خو دوی لا تر اوسه پورې چوب دي په دغه برخه کې
مننه تاسو ته درنو مېلمنو ته او محترم اوریدونکو ته اوریدونکو ته سلامونه نکينه چین روسیا ایران اغه یو دنه چې تاسو یاد کړل دوی د طالبانو سني نظام سره تاګو راشلري دوی طرز فکر د افغانستان د خلکو د بشري حقوقو او د دوی د تعلیم او هغه محدودیتونه چې طالبانو په دې باندې راوستي یا هغه قانون یو معروف چې اوس طالبان ایستلی او خلک هره ورځ د دې نه کړېږي د هغوی طرز فکر دا نه دی چې دوی دغه مواردو ته متوجه اوسي د هغوی طرز دید طرز فکر دا دی چې هغوی خپل ګټې او منافع د اوسني د طالبانو د نظام نه غواړي او هغه یو خو د ترهګری مسله ده چې ترهګر ډلې په افغانستان کې شتون لري او دا کېدای شي په راتلونکي کې د دوی ګټې په خطر کې واچي، د دوی هیوادونه ته تهدید متوجه کړي او ناامني په هغه سیمو کې خور شي. بله مسله د داعش مسله ده. داعش هم د دغه هیوادونو دپاره یو لوی خطر بلل کېږي او داسې ویل کېږي چې داعش د امریکایانو د خوانه تمویلیږي، امکانات دوی ته د امریکایانو د خوانه ورکول کېږي او هدف یې هم همدغه دی چې دغه هیوادونه بې ثباته کړي، جګړه د دغه هیوادونو ته بوزي او نهایتا ټوله سیمه یو بحران ته بوزي. نو د دغه هیوادونو طرز فکر همدا دی چې طالبانو سره دوی هم تعامل لري او خپل ګټې لکه چین اوس په سیمه کې د اقتصادي پروژو یو ډیر مهم او لوی هیواد دی. چین په سیمه کې او د سیمې نه ورهاخوا منځنۍ آسیا کې، په افریقا کې، اروپا کې، نور ځایونو کې، عربي هیوادونو کې لوی لوی سرمایه گذاریګانې کړي دي او چین غواړي چې که افغانستان کې د دوی لاس بری د افغانستان د لارې نه دوی نور هم هغه هیوادونو ته لاسرسی پیدا کړي کوم چې د افغانستان د لارې نه هغوی وصل دي، لکه ایران. اوس که ایران ته متوجه اوسئ، چین راتلونکو شل کلونو کې ایران کې 450 میلیارده ډالره سرمایه گذاری کړي او دا ضرورت لري چې دغه سرمایه گذاری یا د تیل یا د ګازو خریداري دوی د ایران د افغانستان د لارې نه وکړي. او همدغسې د روسیې نه کوم ګاز چې پاکستان ته ځي، هند ته ځي، دا هم احتمالا د افغانستان د لارې نه تیریږي. نو دا هغه خبرې دي چې دغه هیوادونه مجبور دي چې د طالبانو اوسني نظام سره دوی خپل اړیکې ښه وساتي تر څو چې هم په هغه حرکتونو باندې نظر ولري کوم چې دلته د ترهګري په نوم، د مخدره موادو د قاچاق په نوم او همدغسې د ترهګري د انتقال یا هغه اورپکې ځینې چې دوی هیوادونه تهدیدوي د هغه باندې دوی نظر ولري. نو هغوی په دغه بنسټ باندې د اوسني نظام سره، حکومت سره دوی خپل تعامل ساتلی.
ډیره زیاته مننه غلی یاتمر ستاسو له څرګندونو نه. بیرته هم تاسو ته بحث کې به راوګرځو. ورځو ښاغلی مختار ته. ښاغلی مختار، تاسو دا راته ووایئ چې په دغه د دغه فرمانونو په څو ورځې مخکې په همدغه لاړ کې د جرمونو نړیوالې محکمې وروستۍ پریکړه کړې وه چې دوی غواړي د طالبانو د مشرانو د نیولو حکم صادر کړي. آیا په طالبانو باندې دغه فرمان هم اغیزه درلودی شي چې دوی دغه کله چې دغه پریکړه وشوه د دغه نه بعد د دوی دغه فرمان راغی، نو دا سره څومره اړیکه لري او دا څومره اغیزې کوي شي چې د دغه نړیوالې محکمې دغه پریکړه به څومره د دوی په دغه فرمانو باندې اغیزې وکړي؟
که په وونه کې ځواب درکړم، پر طالب هیڅ اغیز نه لري. طالب په سیمه کې نه تنها چې د یو ناپیلې متوازن ستراتیژي سیاست په نتیجه کې ونشو توانیدلی چې توازن او تعامل د قدرتونو په منځ کې برابر کړي. متاسفانه طالبانو د روسانو او د چینایانو او د ایرانیانو د بهرنیو سیاست او افکارو په نتیجه کې دغه ټول ملت قرباني ته ورکړي. افغانستان که غواړي چې یو بهرنی سیاست ولري، نو بهرنی سیاست د افغانستان باید یو ناپیلې متوازن ستراتیژیک دی قدرتونو او د قطبونو په منځ کې وي. دا د افغانستان لپاره مفید، مؤثر او اغیزمن دی. بل اړخه که تاسو آی سی سی ته مراجعه کوئ، آی سی سی په خپل ټول تاریخ کې تر اوسه په داسې یو دوسیه پیدا نه ده موافق شوی که تاسو د بوسنیا څېړنه هلته د مطالعې لاندې کیږدئ او بیا لاړ شئ د داد د تاتور موضوع وګوري حالته سونو شتاونه بری دا د طالبانو لپاره یو سیاسي فشار دی چې ګواکې غرب نړۍ ته وشي چې اوس هم د انساني ارزښتونو باورونه پر دې ولاړ دی. خو پښتنه دلته دا دی چې کله هم چې امریکا د یو غلط استراتیژۍ په نتیجه کې افغانستان اشغال کړ او د یو غلط بې ځایه بې معنا استراتیژۍ په نتیجه کې غیر مسؤلانه افغانستان پرېښود، که اوس د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه تړلي، یو مسؤلیت یې بېرته د اروپا او د امریکا ته ګرځي. له بل اړخه طالب لپاره ضرورت دا دی چې یو ځل د افغانستان منافعو ته مراجعه وکړي. کنن موږ د ښوونځیو دروازې تړو، هدف همغه دی چې دیش کاله مخکې زموږ یو ګاونډی ویلی چې موږ داسې یو افغانستان غواړو چې مکتبونه دې پکې نه وي، داسې یو افغانستان غواړو چې منافع دې نه وي، داسې یو افغانستان غواړو چې دغه بهرنی سیاست په نړیوال کچه زموږ تر اثر لاندې وي. طالب نه مو غوښتنه دادی، طالب نه مو یو ځل بیا غوښتنه کوو که چیرې سبا هم امریکا بیا پر افغانستان اشغال کوي او دلته امریکایان راځي، مسؤلیت یې بېرته طالب ته ګرځي. که چیرې دلته یو بل جګړه منځته راځي، مسؤلیت یې طالب ته ګرځي. طالب ونشو توانېدلی د یو بین الافغاني ملي یو ستره لویه جرګه په نتیجه کې خپل مشروعیت د افغانستان د ملت نه واخلي. له بل اړخه طالبانو د افغانستان د تاریخ سره هغه ستره جنایت او خیانت کړی چې کله تاسو د یو ملت ښوونځی او پوهنتونونه تړئ پرته له دنه چې دلایل وړاندې کړئ، د خدای او د قرآن د امر په مخالفت کې درېږئ، ستاسو جهاد هم تر پوښتنې لاندې راځي. که آی سی سی رښتیا هم د طالبانو مشران نیسي او دا یو سیاسي فشار نه وي، تر ټولو د مخه طالبانو ته ضرورت دا دی چې پر طالبانو د خپل سیاسي فشاران د فشار د دوی په سفرونو ولګي، د دوی پاسپورټونه دې ضبط کړي. هغه ملکونه چې د آی سی سی عضویت لري د طالبانو سفر دې پرې قطع کړي. خو متاسفانه تر کوم ځایه پرې چې زه معلومات لرم او تجربه لرم او د آی سی سی دغه تاریخ مې لوستلی، دا یو فشار دی او دغه فشار به موقتي وي. طالب هیڅ فشار لپاره ځان نه تسلیموي. طالب غواړي دلته داسې یو نظام ولري چې د دوی د ارزښتونو او روایتونو سره سم نظام وي. له بل اړخه که موږ خپل اطراف و اکنافو ته ګورو، دې ته متوجه شو چې دلته قدرتونه یو حالت بل قدرت منځته راځي، بل قطبونه منځته راځي. چین ځانته یو ځواک دی، روسان ځانته یو ځواک دی. فکر کوم چې په دغه ستره نړیوال کشمکش او لوبه کې افغانستان به د چینایانو او د روسانو او د ایرانیانو د استخباراتي اطلاعاتي د لوبو مرکز وګرځي، چې په دغه نتیجه کې ګټه به د افغانستان د ملت لپاره نه وي. د افغانستان طالب د افغانستان زوی دی او په افغانانو باندې زړه سوځي. بلا قید او شرط یو ملي جرګې ته لاړ شي، بلا قید او شرط هر څومره زر کول شي د انجونو ښوونځي د خلاص وي، بلا قید او شرط هغه خلکو ته د وخت نه ورکوي چې نه افغانستان مني، نه د افغانستان تاریخ مني، نه د افغانستان ځمکنۍ بشپړتیا مني، بلکې هغه خلکو ته طالبان مشروعیت ورکي. طالبان تبر په خپل پښه نه پخار وي. نو د افغانستان د ملت نه مغوښتنه دادی او د هغو طالبانو نه مغوښتنه دادی چې دوی په سخت کې دي، د دغه امیر اطاعت پر تاسو واجب نه دی، د دغه امیر په مقابل کې ستاسو پاسون حق دی. ځکه دغه امیر د پردیو اجنډا او د استخباراتو اهداف په افغانستان کې پلي کوي. هر هغه
ډیره مننه کاغلی خغلی مختار، بیا هم تاسو ته راګرځو او په دغه برخه به بیا هم خبرې وکړو. په ډیرې بخنه چې خبرې مقطعه کوم، دغلته دا چې د دوی امیر څوک دی او څنګه فرمانونه صادروي، په دغه به هم سره بحث وکړو، خبرې به وکړو. وس خغلی یوسفزای هم را سره په خبرونه کې دی. خغلی یوسفزای، په دغه تړاو د دغه فرمانونو تر شا د گاونډیو هیوادونو څومره لاس دی؟ آیا دغه خپل یو کس چې خپل مشهول دی او ټولنې مخته ناراضي تر اوسه پوری چالي د لاینه دی دغه شخص فرمانونه صادروي او دغه په مقابل کې نو ټول خاموش دي. آیا دا شخص موجود شتون لري او یاد دی کې د نور خواو لاس ده او یا نور خلک دي چې دغه فرمانونه صادروي او د نور خواونه د فرمانونه راځي؟
مننه. د شخص په وجود او موجودګي کې خو څه شک نشته ده او کو ګوري طالبانو ټول مشران هم دغه سوي داسې نه دي چې یو دي کوم ستر سیاسي فامیل سره تعلق ولري یا دي ډیر زیات مشهور وي، خو هم دغه مدرسو خلق وي، عاجز خلق او یو ناصافه قدرت ته ورسېدو، څوک په کیمران شول، څوک په وزیران شول، څوک په دار لفتاو دي ستر محکمې رئیسان شول، او دا داسې نه دي چې داسې سیاسي فامیلونو سره تعلق ولري یا ډیر مشهور خلک تیر شوي نه دي. عمله یو څه بیک گراوند او مشکل وی، بل خصوص د نوی طالبان چې راغلي دي په دې کې ډیر خلک څوک نه پیژني.
خغل یوسف زای په ډیره بخنه سره دغه شخص چې شتون یې ستاده پټولنه کې نو ولدي یو امیر پتوګه هر هیواد ځانته میکانیزم لري، د هر هیواد حاکم ک په اسلامي شریعت کې هم ځانته یو چوکاټ شته، یو میکانیزم شته، کله چې یو حاکم یې په یو ټولنه کې هغه باید ټولنه ته معلوم وي، هغه کاسه د هغه کاسه کړنلارې قانون او هر څه تر وسه درې کال کېږي دغه حکومت نه حاکم معلوم ده نه خلکو لیدلی دی، صرف غږ دی چې پورته کیږي، فرمانونه دي چې صادریږي، نور د یو مجهول شخص په توګه دغه پیژندل کیږي.
د موضوع ته راشو، فرمانونه خو معلوم دي، طرز حکومت معلوم ده، امارات په نوم باندې دوی دعوه کوي چې په هیڅ نړۍ کې د دوی په اصطلاح د دوی په فکر دا ډول اسلامي حکومت نشته. دا موضوعات زه فکر کوم چې بنیادی موضوعات نه دي چې هغه مجهول شخصیت ته ودا ده. شخصیت مهم دا ده چې څه کول غواړي. افغانان غواړي چې د پالیسیانې د خلکو د غوښتنو مطابق وي، د نړیوالې ټولنې د افغانستان د مسلمانو خلکو د مسلمانو میرمنو هغه غوښتنې پکې تمثیل شي. نور دا مهم نه ده چې دا شخصیت څوک ده. اوس خو لکه حقیقت دا ده چې ازبکنۍ حقیقت ده، تاسو دا خبرې وکړي چې دا ډول مشورې کېدی سي. زه فکر کوم چې حتی هغه د افغانستان چې ډیر ستر دښمن وي هغه به هم دا ډول مشوره طالب ته ورنکي چې د خپل ولادت 50% میرمنې په کور کې نه و، په دې ورستیو کې چې کومه فیصله کړې ده چې د تعلیمي مراکزونه هغه میرمنې چې د صحت په برخه کار کوي تاته سي پریکړه ده چې حتی د طالبانو خپل مشرانو چې په تیرو ازيني مشران په تیرو درې کالو کې باید چې کله خپل موقف څرګندولو ترسو دا وخی چې باید جنکو مکاتب وي، درسته انجنیري خځې ته ضرورت نه وي، پیلوټ خځې ته ضرورت نه وي، غوی به دا موقف پر کاو چې اقلن د صحت په شوبه کې خموږ میرمنو ته ضرورت لرو، زموږ میرمنې باید د میرمنو په لاس باندې غوی ته صحت ورسیږي. نو تا ډول پریکړې چې اوس کېږي واقعا دا په دې معنا لري چې دلته د دې ملت سره یو ډیر ستر داسې لوبه روانه ده چې هیڅوک نه پوهیږي چې دوی اخر څه غواړي. خپل د طالبانو مشرانو له تیرو دریو کالو کې چې په نرمه لهجه به خپل موقف وړاندې کولو چې خپل امیر په دې قانی کې چې باید دا خو یو ضرورت ده، او د میرمنو د طب برخه دا یو حشد ضرورت ده، او د محرم او د پردی پورې مربوط یو برخه ده، خو هغه باندې هم اوس دوی پوخه کې خود له خپل طالبانو مشر. نو زه فکر کوم چې طالبانو مشر غواړي چې دا هیواد په داسې یو لار روان کې چې حتی خپل طالبان هم پکې خوشاله نه دي، ملت پکې خپل ځای نه ګوري. ورځ په ورځ د ملت او د امارات کابل د حکومت او د کندهار ترمنځ فاصله زیاتیږي، د ملت او د خلکو ترمنځ د حکومت ترمنځ فاصله زیاتیږي. خلک ډیر نړۍ حیران دي چې دا په دنیا کې داسې یو هیواد او قوم او ملت هم شته چې هغوی په خپلو نجونو باندې د جامع په 50% میرمنو باندې دا ډول قیودات لګولي دي. یعنی افغانان لپاره ما وویل چې ضرورت دا ده چې دوی مسائل باید حل شي، هغوی نور په دې نه ګرځي چې احمد دی بچاوي، محمود دی بچاوي، هغوی به چې فضل ته امن وي، یو څه د خلکو د ارادې تمثیل شي. یعنی زه دا فکر کوم چې چین به هم حتی دا مشوره ورنکي، پاکستان به هم دا مشوره ورنکي، حتی اسرائیل چې د دنیا خلک فکر کوي چې مسلمانانو سره، یعنی مسلمانانو
سره خغل یوسف زید د دوی دغه پریکړو دغه فرمانونو تر شا د دوی اصلي اهداف څه دي، د دوی اصلي موخې څه دي؟ که دوی د اسلامي شریعت نه وي، مخکې هم میلمنو قاری صاحب محمدي هم دغه تشریح کړ د اسلامي لحاظ نه د قران شریف په آیتونو هغه استدلال وکړ، دوی کومه توجیه هم ورته نه لري چې تر پردې تر مخې راشي او دوی توجیه کوي چې مونږ دغه فرمان دغه حکم صادرو د دغه دلیل مخې د هغه نه هم نو آیا د یو امیر د یو حاکم د پاره یو په اسلامي شریعت کې یو میکانیزم موجود لري نه لري چې کله دا فرمان صادروي باید د یو میکانیزم د یو چوکاټ لمخې صادر کی؟
نه پوهېږم میکانیزم به زه دلته څنګه پکې جای کما، خو مطلب دا ده چې هغه نړیوال اصول، هغه اسلامي فقه اصول او د اسلامي شریعت اصول او د حدیثو او د قرآن اصول هغه د دې اجازت ورکوي، او د ټولې نړۍ مسلمانان دي تر مونږ ښه تقوادار مسلمانان دي، هغوی د دې اجازت ورکوي. متاسفانه شیخ صاحب داسې فکر کوي چې نړۍ ما سره زما حکومت په رسمیت نه پیژني په عکس العمل کې، دې دپاره چې هغوی ډسټرب کما یا هغوی په قهر کما زه یا داسې عمل اجرا کوم. لکه په یو کور کې چې فوکس وي چې هغه یو ښه خوشحاله کورنۍ، یو کس پکې داسې فکر و دماغ والا پیدا شي چې هره ورځ خپل کور ته مشکل راوړي، د کور خوشحالي په خفګان بدلوي. نو اوس هم افغانان هم د افغانان او بالخصوص د طالبانو حکومت دی دغسې یو ډول حالت سره مخه ده. د طالبانو حکومت د نن اکثریت د دغه پریکړو خلاف دي، او دغه پریکړې نه غواړي، خدا چې بے وسه دي، لکه څنګه چې ملت بے وسه ده دوی هم بے وسه دي. او د شیخ صاحب هغه دا فکر کوي چې بس ما هر امر چې دغه اخري امر ده، او زه یو ډول دا یو ډول فکر وي کله کله انسان سره پیدا شي چې دنیا نو دنیا بهترین انسان زه ما په هر کار زه پوه یم، او عقل کامل او عقل کل زه یم. نو دغه یو حالت کې بیا هغه دا ډول پریکړې کوي. نور زه فکر کوم چې د انسانانو په نړۍ کې، د انسانانو په تاریخ کې دا ډول پریکړې ډېرې کمې شوې دي چې مېرمنې حتی د هغو حقوقو نه چې د مېرمنو لپاره ضروري دي. او د طالبانو استدلال د ځینو مشرانو دا و چې شیخ صاحب په دې قانع کولو چې دا خو مېرمنو ضرورت ده، هغه هم بندې کړو. یعنی زه حیران یم چې دا ډول پریکړې چې کیږي د دې تر شا پرته د دې نه چې افغانستان د یو تباهي او بربادي و دا اوس درې کالو کې په منوي لحاظ افغانستان ډېر وروسته پاتې ده، خلک د ملت فرار کوي، اقتصاد نشته ده، او متاسفانه داسې یو دیکتاتوري نظام ده چې هیڅ څوک حتی د هیواد صدر اعظم او نور وزیران خپل غږ نشي پورته کولای. نو په داسې حالت کې ورځ په ورځ د ملت نفس تنګیږي، یعنی هغوی د خفګان حالت ده. درسته افغانان د سترو جګړو نه ستړي شوي دي، دې وخت کې دوی غواړي چې طالبان اصلاح شي، دا نه غواړي چې بیا د جګړې پیل شي. خو ملت هم بالاخره د دغه د اصلاح په ځای باندې نورو لارو تتلی شي، چې متاسفانه بیا به بیا دلته یو مسلمانانو ترمنځ جګړې وي،
مننه کور ودان
ټول به وي او مشکلات به رامنځته کی.
کور ودان کاغلی یوسف زای برته به هم بس کې تاسو ته راوګرځو. مېرمنه کډوخیل، څنګه چې کاغلی یوسف زی هم دغه خبرې ته اشاره وکړه چې طالبان پر خپل منځو کې هم سره په ځینو مواردو کې خصوصا د نجونو پر زده کړو دوی هم اختلاف لري، ځینې کسان شته دي چې دغه فرمانونو پر وړاندې دوی غواړي ودرېږي، خو ولې دوی په سرګند توګه غک نه باسي؟ ولې دوی د افغانستان د چارواکو د خلکو د پاره دوی غک نه پورته کوي، په سرګند نه ښکاره کوي، او دغه فرمانونو په مخ کې نه درېږي؟
ها باید دوی جواب وای، ځکه چې خصوصا هغه چا چې مثلا په دوهې کې ویل چې خزې به تر دکتورا پورې هم د زده کړو حق لري کنه، یا مثلا ځینې وخت دوی خپل اعتراض کوي، اما بیرته داسې یو بیان ورکوي او دومره د اطاعت او د بیعت خبرې کوي چې په حقیقت کې دوی بالاخره مغه یو کس ته تابع دي، مغه یو کس مهمه ده. یوسف زیف صاحب هم وایي چې مثلا یو کس مثلا کالج په کورنۍ کې فکر وکړي چې دا ښه پوهېږي، دوی پوهېږي دا افغانستان خو د چا شخصي ملکیت نه دی، او یا دا ولس د چا شخصي ملکیت نه دی، څه رقم بدبختۍ سره مخ کې مغه رقم کولای شي. دا خو یو مسؤلیت دی، دا خو یو جواب ورکول دی دلته د افغانستان ثبات، د افغانستان پرمختګ، د افغانستان وسلول دنیا سره، د افغانستان د خلکو هوسایي آرامش ټول مسایل مهم دي. او نن څه هر شی کېږي په تعلیم باندې کېږي، زه په دې کې موافقه نه یم ستاسو چې پاکستان باندې مشهور دا پاکستان دی چې همدغه بدبختي په افغانستان باندې راوستې ده، همدغه به ملل ټولنه غربیان دي چې خپل اهداف لپاره پاکستان جنرالان سره قرارداد کوي، او هغه بیا دغه وخت کې چې بس افغان ته دیم په مفکوره سمبال کاو، بس مغدین د دې وزن ځانم په وځي، او ما سي ثابت کړ چې موږ کوي، ځکه چې موږ دین خبره نه، ځکه چې موږ ته پیغام درس کې غلط تدریس شوی دی، او ته موږ ته غلط خبرې کیږي. اق واقع اسلام او اسلام کله هم ان په اسلام کې راغله چې یو انسان ژوند وشغل لکه ټول انسانیت دې شغل لای، او یو انسان د کومل کله کټور انسانیت چې وژلې وي. ان موږ هغه دی په غلط روایت باندې په قران نور ورته مهمه نه ده، فقط هغه چې کوم چا چې کوم یو خبره کړي وي هغه چې خپل رقم دی مریض افکار خاوند مې یا غلط دی یا بې اعتبار دی یا ضعیف روایتي ما ورته مهمه دي اما هغه اقرا ورته مهمه نه ده چې اولین پیام د مسلمانانو تر راغی ولولې دخل وسط احکام څنګه محمدي صاحب وویل عام دي عمومي دي نرو خزر لپاره دواړه او په اسلام کې برترین په اساس جنسیت نه ده چې نر برتر ووسیږي د خزر لپاره بلکې خزر ځانګړي حقونه لري چې هغه نارینه یې حتا ده لري نو دې خاطر از فکر کومه په دې کې همدغه منطقه استخبارات ته غربیان کله چې د روس په وړاندې اسامه بن لادن هم تر دې جایه تر هغه د پاریس روس په وړاندې وجنګیږي اما کله چې خپل هدف ته ورسه بیا یو په تور روس بدلیږي همدارنګه افغان د افغانانو ژوند مهمه نه ده په ملیون ها عمره شو د شورای په جنګ په مقابل کې او همدارنګه د غربیان د ناتو موجودیت په افغانستان کې په اخر کې ورس کې موږ قربې هم دغه مدرسې چې په پاکستان کې جوړل شوې همدغه سمیع الحق او نه پیغام مولانا فضل الرحمن مولانا فضل الرحمن خپل ولته تر 15000 جنگیاله موږ افغانستان ته لګړي ولې دې لګړي اته په پنجاب کې مریم نواز هغه کېږي چیف منیسټر کېږي خو په افغانستان کې واخ جلکیت ووم سافټن شتلای دا ټول استخباراتي لوبه ده دغه ټول سیاسي فشار ده دي ټول هم دغه تطمیع کول دي ټول هم دغه بینالمللي برنامه دي چې په یو مظلوم ولس باندې تطبیق کی او خاص ولې قرباني دي ځکه چې نیمای نفوس چې حل شو دا نیمای نفوس خپل خود په خوده فشار لاندې راځي یا پر اټلین کې کبه دوی هم دغه قوم انسانان بلیږي کمر به سواد پاتې شي هم یو ستر جنجال ده او که افراطی تربیه شي هم بل جاستونځو جنجال دی د دې قربانی اول قربانی خو افغانان بیا منطقه او فرا منطقه دی بوتمن نه اوسي غربیان خوشاله نه چې دا په منطقه کې به ور بلیږي خو دې په امن کې نن ټکنالوژي له برکته به ستا قربا هم بربادي خواته روانه دي نو دا ټول ستونزې دي چې مثلا افغانان سره لاس پر
مننه مېرمن کړو خل
او منطقه او به ملت له فقاز من غسل بیل دی او کله کله ځینې د دروغو هم درځي موږ سره کوي
ډیر زیاته مننه مېرمن کړو خل اغلی اتمر آیا په افغانستان کې دغه د خزو د انجونو لخوا اعتراضونه او د دې ترڅنګ د مدني ټولنو د نړیوالو لخوا د غندنې پیغامونه د بسنه وکي دغه فرمانونو د درولو د لپاره او برته د زده کړو د دروازو د خلاصولو د لپاره او یا د نور څه باید وشي چې د افغانستان دغه وضعیت نه دغه بحراني وضعیت نه راووزی
پوسیبل دل چې دوه کې هم زین افغانان دا خبره کوله چې طالبان هغه طالبان نه دي لیکن کله چې طالبان وخت ورسېدل تاسو ولیدل چې دا غنه بتر شي او تر دې درې کال پورې خلک هم دا چی وایي چې طالبان سميږي طالبان خلک سره مینه لري طالبان د نجونو د مکتبونو دروازې خلاصيږي همیشه ما دا خبره کېدلې نن منګه اخیری میخم دنجونو دزدکلو پر تابوت بانده او اهل او اوز منگا پیوی چه نا خبره بل رقم ده خبره دانه ده اگه کسان چه ده طالبان ده پار از پیناوائی کهو اگه کسان چه ده طالبان ده پار رابیگری کهو اوز را دیشی ده خلق و زواب ده اوهی چه دوی ده غدره درینیم کالم تم دینون بانده تم طالبان تا زمینه د دغه ظلم د دغه بربریات د دغه ستم اجازه ورکړه بل خبره دا ده زه یوسف زای ته وایم افغانستان تلویخ میلیونه نفوس لري تلویخ میلیونه د دې بندگان نه دي بلاخره غ صبر او حوصله سر ته راځي مونږ په خپل تاریخ کې په درې سوه کلن تاریخ کې دغه هر نظامونه چې ګورو چې په زور او په ټوپک او په بارچه راغلي دي هغه ساقط شوي دي له منځه تللي د نظام ستنې ولس ده که ولس تاسو سره ونه درېږي نظام د دوه شپو خبره ده او دا خبره چې اوس هر څه چې موږ غواړو وکړو درسته ده چې دوی د یو لوی پروژې د هغه استبدادي استعماري امپریالیستی پروژه یو برخه دی لیکن کله چې د هغه امپریالیستی و استعماری قدرتونو اهداف سر ته ورسیږي بیا دوی د باطل آدنی کاغذ دی یعنی تاسو په دې باندې یقین کوئ او بل حکومتونه د خلکو خدمتګاری حکومت باید د حکومت رهبری د خلکو د پاره یو خدمتګار حیثیت ولري د خلک حاجت دې پوره کړي خدای په قرآن شریف کې حکم کړی دا حکم دی چې ای امیر ای سلطان زه تاته وایم چې تاسې د خپل د ولس د حاجتمندان حاجت پوره کړئ تاسې بر علاوه د دې نه چې د هغوی حاجت مې پوره کوئ د هغوی حق خوري د تعلیم حق چې شرعي حق دی تاسې هغه ورباندې کړی د تقاعد حق چې د مامور د ټول ژوند د 50 کالو د 40 کالو حق دی هغه ورته نه ورکوئ د معلول حق چې هغه د همدې وطن دپاره خپل لاس خپل خپه خپل غوږ خپل سترګه د لاسه ورکړی تاسې د هغه حق نه ورکوئ نو تاسې څه رقم مسلمانان یاستئ غیر د دې نه چې تاسې د یو پروژې دپاره کار وکئ او هغه پروژه معلوم دی چې په پاکستان کې دغه د پاکستان اوسني حالات هم علت یې همدغه پروژې دي چې پاکستانیانو په خپل ژوند باندې فکر ونه کړ په خپل ولس زړه ونه خوږو دوی لاړل د جنرالانو خبرو ته او د هغه تروریستي پروژو شبکو ته چې نن پاکستان هغه ګوري په خپل سترګو د اوسني د طالبانو د حکومت هدف همدغه دی چې دلته مدرسې جوړې کړي 45 زره مدرسې جوړې کړي او د هغه مدرسې هلکان په هغه علم باندې چې دوی ورته طالب وایي او هغه انتحاري و انفجاري و تروریستي کارونه وکړي په هغه یې سنبالي دا د یو لوی پروژې یو برخه دی خلک دې ځان په دې باندې پوهیږي کړي زه ولس باندې خط کوم چې تاسو اوس هغه مرحله رسېدله چې واقعیتونه باید او په یګه په واقعیتونو باندې کتاسې واقعیتونو باندې پوه نه شي موږ به شل ډیرش نور کلونه هم د غلط کتیرو
مننه اغلی اتمار د سرګندونو نام د خبرونې وخت ډیر کم پاتې دی په بخنه سره چې خبرې مې تاسو هم قطع کړي ورزو خاغلی مختار ته په د خبرونې په ورسته شی به کې کلند راته وایي د دغه سي حکومت چې په فرمان د فرمان په سر صادروي او خلک ناراضه دي د ټولنې نیمایي برخه فلج ده او د فلجیدو په مخ روانه ده دغه سي حکومتونه به تر څومره دوام وکړي دغه د دوی حکومت به څومره دوام وکړي او د دوی ترمنځ دغه منځنی اختلافات به نور څومره زیات شي مېرمن کډوخیل ک تاسو دغه پوښتنه ته ځواب راکړئ ځکه چې فکر کوم خاغلی مختار نشته دایې مهرباني
ها مالم دا مربوط دې ده چې څومره به ملتونه د ته حوصله کوي همدارنګ افغان ولست دومره د ظلم او زیاتی څومره نور برداشت کولای شي زه فکر کوم هر شی یو حد لري او هر شي چې خپل حالت زیات شي په اخر د غوصله لبرېزه کیږي او خلک مجبور یو پاتول لپاره یو مقامت لپاره هغه وخت بیا د تدریس سخت تمام شي خو یو بل لارې هم شته ده مربوط ده چې خپل هغه څوک چې داوا کوي چې مخالف دي د حرکتونو یا د فرامین دي یا د سختګیری او ځکه چې موږ پیګو چې د خپل د بقا او د قدرت په خاطر ده کې نو دوی باید لاس په کار شي او د فرامین مخه ونیسي کدی ودې د مخاوني سي فکر کوم دا به یو مثبت اقدامي له داخل نه باندې آسان تر وي او د دوی امباجي په قدرت کې پاتې شي ام ولس پر راځي او بل اخر ولس ته د ګډون او د مشارکته او د خبرو کولو وخت پر ورکړي شو حل سبا آسان شي غیر دغه فکر کوم چې اتمه ناورین سخت شي موږ په پایله باندې سخت وي زریا روس ته باندې تغییر بدل
ډیره زیاته مننه اغلی کړو خل د خبرونه وخت مونږ ته ډیر کم د اجازه نه راکوي چې نور بحث وکړو فقط په ورستۍ او شیبو کې هغه اتمره په ورستۍ سرګندونې مل راتلند وکړه دغه صحی سازمانونه د روغتیا په برخه کې نړیوال سازمانونه ورستر بل شمیري ورقام د افغانستان په اړه دوی خبروي آیا دغه شمیرونه اخوا به دوی نور کار وکړي ځکه د افغانستان صحی برخه د فلجیدو په حال کې دا دوی خپل خبرګون خپل ګواخ دوی روخانه کوي
ورې هغه ستر دی دا پورې چې او اعلان یو ورکی ام کول لري مرسته خپل ودري لیکن دا مونږ پر مونږ ول دغه سي او حاکم ظالم نظام ته سرخ کته کوچاغه په خپل بچیانو باندې په خپل لورګان باندې هغه رحم نکي. تاسو اوس په دې باندې فکر وکړئ چې یو سل شپېته خصوصي انسټیټیوټونه چې هغه کې دغه جنکیان درس سبق ویل دا بند شوي دي، په دې کې 2000 قابله وي، په دې کې 9000 نرسان ټریننګ کېدي، په دې کې 600 فیزیوتراپیستان وو، په دې کې 450 انستیزیست وو، په دې کې 1000 تنه